د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے دن دے شروع یا چار شنبے ورځ د کال 2000 د اگست میاشتې شپږشتمه نیټه ده په سهرنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زنه سر الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د افغان طالبانو وفد د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره لیدلی قریشی ویلي چې طالب مشران دا باور لري چې پاکستان افغانستان کې د سولې راتلو لپاره مثبت کردار ادا کړی او کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 3,14,000 نه زیات خلک وژلي او د 2,23,00,000 نه زیات یې ناروغ کړي یوازې په امریکا کې د 1,09,000 نه زیات خلک وژلي او په پاکستان کې 2,93,000 نه زیات ناروغ کړي او بل اړخ ته په امریکا کې د ریپبلیکن ملی کنونشن په دویمه ورځ باندې به د صدر ټرمپ کور ودانه میلینیا ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویناوی کوي سرټکی تاسو واورېدل وس وقشې د خبرونو تفصیل ده د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د افغان طالبانو یو جګپوړ هیئت چې د پاکستان د حکومت په بلنه اسلام آباد ته تللی دی د نهې یا سه شنبې په ورځ یې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل له کتنې وروسته قریشي خبریالانو ته وویل چې له طالب استادو سره یې دا کتنه 2 غنټې یا 7 وه او زیاته یې کړه چې طالب مشران دا باور لري چې پاکستان افغانستان کې د سولې راتلو دپاره مثبت کردار ادا کړی دی د پاکستان انګریزی ورځپاڼې ډان لیکلي چې له شاه محمود قریشي سره نن ورځې په کتنه کې طالب استازو د پاکستان خارجه وزیر ته دا معلومات وړاندې کړل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون په عملي کولو کې څه پرمختګونه شوي دي د لیدنې پر مهال د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي پاکستان له هماغه اوله دا دریځ غوره کړی دی چې یو پایداره او دایمي حل لاره یوازې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې ترلاسه کېدای شي د رپورټ تر مخه د پاکستان خارجه وزیر په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په عمل کې بین الافغاني مذاکرات زر تر زره پیل شي همداراز ویل شوی چې طالبانو هیئت له شاه محمود قریشي نه د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان د دوامدار ملاتړ او کردار په خاطر مننه کړې ده په همدې مهال د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویان ناجیه انوري وایي چې پاکستان ته پکار ده د افغان سولې په پروسې کې مثبت کردار ادا کړي بل اړخ ته د افغان خارجه وزارت هم یو بیان جاری کړی او په هغه کې پر طالبانو غږ کړی چې د سولې مذاکراتو د پاره د خپلې وعدې پر ځای کړي د جان هاپکنز پوهنتون د کرونا په اړه معلومات ښایي کرونا وایرس په امریکا کې 250,000 او 55,000 په برازیل کې د 26,000 او 22,000 په هندوستان کې د 1,00,000 او 8,000 په روس کې د 9,00,000 او 3,000 او په جنوبي افریقا او پیرو کې د 6,00,000 نه زیات خلک ناروغ کړي او بل اړخ ته په افغانستان کې طالب وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر ضد حمله کړې دي چې له امله یې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوی دی په افغانستان کې د تشدد ورستۍ پیښې په داسې حال کې شوی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د افغان طالبانو یو جګپوړی هیئت د پاکستان د حکومت په بلنه د اسلام آباد په سفر دی د افغان مامورینو تر مخه په بلخ ولایت کې ځانمرګي حمله کوونکي د افغان پوځ په کمانډو د پوځ سیمه ییز چارواکي جنرال هیبت الله علیزی وی او ای ته وویل په 14 کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شو او تر 40 خو پورې نور کسان زخمیان شول هغه وویل په وژل شوو کسانو کې یو د پوځ افسر هم شامل دی په تشدد نظر ساتونکي ځایي سرچینې چې د افغان پیس واچ سره تړون لري د 11 کسانو د مرګ او د 6 کسانو د زخمي کېدو رپورټ ورکړی دی د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویل په 14 کې پوځي پوسټ په مکمل توګه تباه شوی دی هغه د شپېته کمانډو عسکرو د وجل کېدو دعوه وکړه چې په آزاد توګه یې تصدیق نه دی شوی افغان مامورین وایي طالبان زیاتره حکومت ته د درنو تلفاتو اړولو دعوی کوي چې زیاتره یې تصدیق نه کیږي او په امریکا کې د نومبر 3 نیټې د صدارتي انتخاباتو د پاره هلې ځلې شروع شوې د نهې یا سه شنبې په ورځ د اگست پر 15 او د ریپبلیکن کنونشن په 2 ورځ تمه کیږي چې د امریکا لومړی میرمن میلینیا ټرمپ او د ټرمپ مشر اولادونه د سپینې ماڼۍ روز ګارډن څخه ویناوي وکړي نور مهم میلمانه او ویناوال هم دي چې پکې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د ویډیو ټیپ له لارې د اسرائیل څخه خپل ویناوي وړاندې کړي چېرې چې هغه په یو رسمي سفر تللی کړی دی. د ګل یا دوشنبه په ورځ ریپبلیکن ګوند ولسمشر ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس په رسمي توګه خپل کاندیډیټ اعلان کړي. د ډیموکراټیک ګوند کنوینشن هم چې د اگست پر 18 پیل شوی وو او بیا پر 6 نیټه پای ته رسیدلی، د امریکې پخوانی مرستیال صدر جو بایډن یې د صدارت څوکۍ دپاره او کاملا هاریس یې د نائب صدارت څوکۍ دپاره خپل امیدواران ټاکلي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا ډیو ریډیو د خبرونو تاسو اوریدل. وزو د رپورټونو په لور، د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د افغان طالبانو یو جګپوړی هیئت چې د پاکستان حکومت په بلنه اسلام آباد ته تللی دی، د نهه یکشنبې په ورځ یې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د خبریالې رابعه پیر په دې رپورټ کې واورئ.
اسلام آباد ته د ملا برادر په مشرۍ کې راغلي د طالبانو ډلې سره خبرو وروسته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي، د خبرو وروسته هیله لري چې په افغانستان کې د پایدار سولې لارې راوستل کېدای شي. د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته راغلي د طالبانو دغه ډلې د بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نور چارواکو سره ولیدو. د لیدنې وروسته سرکاري مطبوعاتو سره خبرو کې شاه محمود قریشي ویل چې فروری کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سیویل وسنامه حتمی شکل ورکول لپاره تغناسته سوي او د اکتوبر 2019 راهیسې مخې ته راتلونکي حالاتو جاج اخستل سوي دي.
حوصله افزا او پر امید نشستی او بری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہم اپنی منزل حاصل کر پائیں. اور منزل کیا ہے؟ ایک پرامن، خوشحال، مستحکم افغانستان.
د حوصله او هیلو ډکا ناستوم، دعا کوي چې پر امن، خوشحاله او مستحکم افغانستان ترلاسه کړی سي. دوی د هیله هم سرګنده کړه چې افغان مشران به د سولې لپاره د دغه موکې څخه ګټه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت لاړخه که څه هم د خبرو څو نور واضح تفصیلات مخې ته نه دی راغلي، خو څېړونکو تر مخه دغه لیدنو کې د طالبانو لاړخه د دوی بندیان او د پاکستان لاړخه پر دوی بندیزونو معامله هم د خبرو اهم ټکي کېدای سي. بریګیډیر سید نذیر په دې اړه وایي، افغانستان پاکستان ته د تیر کال راهیسې د طالبانو د ډلې دویم سفر دی. ته د سخه وړاندې د اکتوبر په میاشت کې هم د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د پاکستان سفر کړی و. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان کال د فروری په 9 نیټه یوزنامه لاسلیک شوی و چې پکې اهم ټکي د امریکایي ځواکونو د افغانستان څخه وتل او د طالبانو لاړخه د زر او د افغان حکومت لاړخه د 15,000 طالب بندیانو خوشي کول وروسته د مارچ په 10 نیټه افغانانو ترمنځ خبري پیل کېدونکې وي. طالبان دا ویلري چې زر افغان ځواکونه یې خوشي کړي. د افغان حکومت له اړخه هم د ریپورټونو تر مخه د 15,000 څخه اکثره بندیان خوشي کړي سوي دي. خو 340 طالبان تر اوسه بندي دي چې له سبب بین الافغاني خبري هم د ځنډ ښکار دي. خبري آژانس بي بي سي د افغانستان د سولې د وزارت ویاندي ناجیه انوري د خپلې وایي چې پاکستان هلته موجود طالب مشرانو باندې خپل اثر په صحیح توګه کارول څخه بین الافغاني خبرې شروع کېدلو لاره هوارې د سیم. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د پاکستان د حکومت په بلنه د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د افغان طالبانو یو وفد د پاکستان په سفر دی. د افغان طالبانو پاکستان ته د سفر په اړه سلنکار اسماعیل خان زموږ د همکار رحمان بونیری سره خبرې کړې، تاسو ته یې اورو.
بس دا چینل خو چې کوم رسمي پرون غیر رسمي خبرې شوې او نن رسمي خبرې چې کوم دین هغه پای تور رسیدې، اوس په طالبان په خپلو کې صلاح کوي چې د پاکستان د اړخه کې ورته کوم پښتون شوي دي نو پاغې باندې به دوی خپلو کې صلاح کوي او بیا بس پاکستان ته جواب ورکړي د هغې په اړه باندې. پاکستان د اړخه چې کوم دینو بنیادي موضوع دغه وه چې څومره زر تر زره کېدی شي د انټرا افغان ډایلاګ یا د افغانانو مختلفو ډلو ګروپونو د حکومت ترمنځ دولت ترمنځ مذاکرات یا خبرې اترې زور شروع شي. اوس په دې کې چې کوم دی نو یو غټ خنډ په کې هغه د بندیانو د خوشي کولو دی. په دې کې صرف شپږ کسان ده چې دې کې پاغې باندې مسله ده، ځکه چې د هغې په باره کې حساسیت دی. خارجي ځواکونه چې کوم یا ملکونه چې په افغانستان کې خپل ځواکونه لري د هغې دا لخوا دغه دی حساسیت دی او دغه دې تشویش دی، ځکه چې دا شپږ کسان طالبان په نو خو د افغان فوج غړي وو چې کوم د انسایډ دغه طویلې شوټینګ پاره کې دا کفان ملبس نو پاره د پاره اوس دا کوشش روان دی چې په څه طریقه باندې د دې اوټ اف د باکس یا څه درمیانا منځل د غړې سلاره روبا سي د طالبانو چې کوم مطالبه دا غوم پروشي او دغه چې کوم دې د ملکونه دي دا غي چې کوم په دې باندې تفاوضات دي هغه هم درشي
ختم شي.
په دې باندې خبرې تر روان دي په یو درمګړې لار ورکی چې سلاره روزي او دا خبرې زر روان شي په دې باندې خبرې روان دي.
خان صاحب د دې غونډې کې مولا برادر هم وو. مولا برادر چې د پاکستان د ورستي فهرست کوم دی لیست پای کې ځل بیا د غنوم راغله وو کوم چې د ملګرو ملتونو پابندۍ وي، یعنی په پاکستان کې د ملګرو ملتونو پابندۍ چې دی هغه عمل کړی شوی وي او دې پای کې وو د دې پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کول. دا سمانه لري چې یو داسې کس چې هغه د پاکستان او د ملګرو ملتونو د پابندو کار دی خو هغه د بین الافغاني مذاکراتو په لړ کې د پاکستان په سرکاري سفر دی.
د دې باره کې چې کوم دی نو دا خبره خو اوس واضح شوې ده چې دا چې کوم سانکشن دی د دې د ملل متحد دا اړخ چې کوم سانکشن لګېدلې دي دا پیریوډیکلی لکه څو خاص مدت نه درې میاشتې سمو د پښ ټول ملکونه چې څومره ممبر ملکونه دي هغه نوټیفای دا یو روټین دغه دی چې دا هر څو میاشتې پک دا نوټیفای کیږي دا سانکشن دا د کمپلاینس دې باندې عمل درآمد کول دا په ممبر ملکونه باندې دا دغه دی واجب دي چې په دې باندې عمل کوي. خو دا تاسو چې کوم خبر وکړو په دې کې چې کوم هیئت کې کوم کسان دي دې ته د اقوام متحده نه اگزمشن ملو شوی دی چې کوم ډیر زیات دغه دی هغه خو دې هیئت کې شامل نه دي. کسان چې په دې هیئت کې دي هغه کسانو ته ټریول اگزمشن یا د سفری اگزمشن د اقوام متحده دا اړه قابل او شوی دی.
اسماعیل خان سے پاکستان استاسو په تل دی قانې کړی دی چې پاکستان ته دراشي کندا چې کوم غونډه وشوه د دې غټه چې د پاکستان ته رسی کړه دی اخیری دغه چې کوم دی خلاصہ د دې غونډې هغه څنګه کول شي زه
خو چې کوم معلومات یې غدا و چې کوم ورون او بیا نن کوم رسمي غونډه شوې ده نو پاره کې دغه چې کوم دی یو کس کوم په غونډه کې دغه وینا دا و چې باډي لانګویج ماته مثبت مثبت ښکاری دو دا خیال دا و چې طالبان خبرې اورېدو ته تیار دي او لچک خولو ته هم تیار دي. اوس د دې مسلې چې کوم ماته څه ته مخکوي د کسانو د بندیانو د خوشو کولو نو پاره باندې دې کوشش ته غوډه چې صدر مینه لاره روبا شي ځکه چې په دې باندې هم دې پوي دي چې دا خبره څومره زر خبره تر زر را شروع شي دومره پکې د ټولو فائدہ ده.
ډیر مهرباني اسماعیل خان صاحب.
دا وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @VOA دیوا
د پاکستان د تیلو د ګیس پرمختیايي اداره او جی ڈی سی ایل وای په کوهار ډیویژن کې د تیلو او ګیس نورې ذخیرې موندلې شوې دي. د ادارې په وینا په تیرو دوو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې د تیلو او ګیس ذخیرې ښکاره کیږي. نور تفصیل یې د ډیوا د خبریال ریاض حسین د رپورٹ کې واوري.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله بنگش وایي په کوزه خیبر پختونخوا کوهار ډیویژن کې موندلې شوې د تیلو او ګیس ذخیرو سره بعد د صوبې په آمدن کې نور اضافه شي. دا به نه یوازې د صوبې ضرورتونه پوره کړي بلکې د پاکستان په ذریعہ مبادله ذخیره کې به هم بچت راولي. ضیاء الله بنگش وایي د وړاندې نه د کوهار ډیویژن د ګیس او تیلو 30 ارب روپے آمدن صوبې ته میلاویږي او په دې کې به نور هم زیاتوالی تیلو او گیس نور ذخیری مندلی شوی دی. یاد ادارہ وائی پا کوہاٹ ضلع توخ سیمہ کے کنستل شوی کوئے با پا روزانہ حساب 9 ملین مکب پوٹا گیس او 125 بیرل خام تیل پیدا کوی. ادارہ وائی پا تیرو دو میاشتو کی دا دویم زل دی چی دا تیلو او گیس ذخیرہ خکارا شوی دا. خبل اڑختا پا کوہاٹ ڈویژن کی زیو سی دون کی دا مرکزی او صوبائی حکومت نگیل مندی چی دا ہاوی پا وسائلو ہاوی تا اختیار نشتا. پا کوہاٹ ڈویژن کی جوڑا شوی دا سیاسی جرگی مشر میان سارگل وی ڈیو توائی حکومت هغوی سره د حقونو ورکولو وادي کړی دي خو نتیجې نه دی راغلی. دوی وایي ګیس د هغوی په ضلع کې پیدا کیږي خو ځایي خلک د دینه محروم دي. دوی زیاتوي د درې کالو راهیسې د ګیس د کمپنو لخوا طالب علمانو ته د زده کړې مرستې هم ودرولي شوې دي. د کنستو له امله په سیمه کې ځایي اوسیدونکو ته د اوبو یو غټه ستونزه هم راپېښه ده. میانې سارګل وایي په ټول هیواد پاکستان کې 15,000 بیرله پیداوار کې 50,000 بیرله تیل صرف د کرګ ضلع نه پیدا کیږي.
پاکستان کی 50,000 بیرل تیل پیدا کیگی بدی کی 50,000 بیرل تیل کرک اور گو کو آٹ رکھی اور بدی کی 70% کرک اور گئی تیل ہو گیس اخی بوجود ہم زو بنا مو با اخی بوجود ہم مرور خراب دی اخی بوجود ہم سکول نمو با اور در 2004 نا اور 2020 پر 16 سال کے بعد ترقی نہ ہوگا.
سرکاری د شمیرنې اداره وایي پاکستان هر کال د بهر نه د 10 تر 14 ارب ډالر پورې تیل درآمد کوي او پوهان وایي دې سره به په ملکی زر مبادله ذخیره مثبت اثرات پریوزي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
تاسو د امریکا غږ ڈیوا رادیو اورئ.
سو ڈیو ریڈیو تک اوکے د جان ہاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په امریکا کې د 1,00,000 په برازیل کې د 1,15,000 په مکسیکو کې د 6,000 او په هندوستان کې د 8,500 نه زیات خلک وجلی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ارباب محمود علی په دې رپورٹ کې واوري.
تر د 2 هفتو پورې د کرونا وایرس له امله د اغیزمن کسانو د لوړې شمیرې وروسته جنوبي کوریا د سرخار سکولونو د بندولو پریکړه کړې ده. د جنوبي کوریا د تعلیم وزیر 13 ورځ ویل دي چې زیاتره ماشومان به تر د ستمبر د 11 نیټې پورې آنلاین کلاسونه اخلي، خو د های سکول غټ ماشومان به کالج کې د داخلې د امتحان د تیاری لپاره سکول ته ورځي. جنوبی کوریا کې د ناروغو د مخنیوي ادارې د کووید-19 د 289 پیښو پخلی کړی دی. دا شمار په هیواد کې په 12 ورځو کې د ناروغانو د شمار نه سیوا دی. په داسې حال چې په میلیونونو ماشومان خپل سکولونو ته د تللو تیاری کوي، د صحت نړیوال ادارې یا WHO د هر عمر د ماشوم لپاره نوې هدایت جاری کړي دي. د صحت اداره وایي تر د 6 کالو د عمر ماشومانو ته د ماسک اچولو ضرورت نشته. اداره زیاتوي چې دوی ته چې کوم لږ شواهد ترلاسه شوي دي هغه ښایي د هر عمر په تن د وایرس بیل اثرات وي. یونیسف او د صحت نړیوالې ادارې ویلي دي چې د 12 کالو د عمر ماشومان دي لکه د زیات عمر د خلکو په شان ځانونه وګڼي. خدای هم ویلي د ماسک د نشټوالي په بانا هیڅ ماشوم دې د تعلیم نه محرومه نه کړل شي. هغه ماشومان چې د کووید-19 کار شوي دي دوی کې د وایرس اثرات ډېر کم لیدل کیږي، خو بیا هم دوی دا وایرس لویه ته انتقالولی شي. امریکا اوس هم د کووډ 19 له امله د اغیزمن کسان د شمار په کچه تر ټولو زیات د وایرس نه ځپلې هواد دی. امریکا کې د خوراک او د دوایانو ادارې یا اف ډی اے مشر د صدر ترامپ هغه تورونه رد کړی دی په کوم کې چې تیر هفته صدر ترامپ ویلي و چې د ایجنسی ځنې ډیپ سټیټ نوکران د نومبر په میاشت کې د صدرتی ټاکنو نه وړاندې د کووډ 19 ویکسین تیارولو عمل پیچلې کوي. د ګل پرز د اف ډی اے مشر ډاکټر سټیفن هان رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې د په اف ډی اے کې داسې څوک نه دی کتلې چې دی به یې ډیپ سټیټ وګڼي. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه دا وخت په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د اغیزمن کسانو شمار د 3.6 میلیونه نه سیوا شوی دی او د اتو لکو 14,000 نه زیات خلک مړ شوي دي. په هانګ کانګ کې ډاکټرانو ویلي دي چې دوی داسې یو مریض هم معلوم کړی دی چې دوه وارې د وایرس ښکار شوی دی. ډاکټر کیون ویلي دي چې دا تن د سپین د سفر نه بیرته راغلی دی او زیاتوي چې د اوسني وایرس سټرین د وړاندې وایرس د سټرین نه جدا دی او دا امکان کېدل شي دا نور کسان ناروغ شي.
کې د نومبر 3 منېټي د صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپابلیکن ګوند او د ډیموکراټیک ګوند هلي ځلې په کم پړاو کې دي. تاسو یې رښتې حال اوریدل شئ زموږ د همکاري منزا شهید په دې رپورت کې.
د اگست په 15مه او د کنونشن په 2مه ورځ به لومړی میرمن میلانیا ترامپ او د ترامپ مشر اولادونه اریک ترامپ او ټیفنی ترامپ د سپینی ماړی روز ګاردنز خوینا وکړي. نور مهم ملمانه او ویناوال هم دي چې په دې کې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو با د ویډیو ټیپ لاري د اسرائیل څخه خپل وینا وړاندې کړي چیرې چې په یو رسمي سفر تللې او دا به د امریکای په تیرو 15 او یا کلونو کې په لومړي ځل وی چې د بهرنیو چارو وزیر د نېشنل پارټي کنونشن ته د پرانستي وینا وکړي. تمه ده چې مایک پامپیو با د ولسمشر ترامپ د بهرنی تګلارې په لاس راوړنو وغږیږي چې په کې د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو عادي کول هم شامل دي. خو د ډیموکرات ګوند سېنټر کوری بوکر چې د نیو جرسي ډیموکرات او د سېنټ د بهرني اړیکو کمیټې غړی دی د مایک پامپیو د سیاسي وینا لپاره اسرائیل ته د سفر په خاطر یې نیوکې وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي ځان له لانجو څخه لرې کړي او په یو برېښنالي کې ټینګار کوي چې پامپیو په خپل شخصي ظرفیت کې دغه وینا کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې کارکوونکو د دغه وینا په تیارولو او د ښاغلي پامپیو د حاضرۍ په ترتیباتو کې ښکیل نه دي او دا چې د بهرنیو چارو وزارت و د هغه د راخکاریدو او وینا لپاره هیڅ مصرف په سر نه اخلي. همدارا سېنټر رند پال، گورنر کیم رینالد، د فلوریدا ایالت لوټیننت گورنر جینت نونس، د کنټکی لوی سرنوال یا اټورنی جنرال دانیل کیمرون او ځینی نور کسان خبري وکړي. د کنونشن په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د احتمالي درغلۍ په اړه خبرداري ورکړې ده. نوموړي په ډیموکراټانو تور پوری کړ چې د امریکایي ولس د تیرستلو لپاره د کورونا وایرس کاروي. ښاغلی ترامپ دا اېدا هم وکړه چې د ډاک للارې رای به د درغلیو سبب شي. همدارس د غونډې کې مرستيال ولسمشر مایک پنس د خپل ګوند ملاتړ مننه وکړو د کورونا وایرس په حق لای وویل چې تر هغه به مبارزه وکړي تر څو یې نوې ختمه کړي. هغه د خپل سرتیرو او پولیسو د حفاظت او قانون اصلاحاتو په حق لای یادونه وکړه. د ریپابلیکن ګوند د نېشنل کمیټې مشر رانا مکډانیل د امریکای په اقتصاد او روزګارونو خبري وکړه چې د کورونا وبا د راتلو تر مخه ډیر په تیزی سره مخ په خکېدو روان وو. همدارس د چین او ایران په وړاندې د ولسمشر ترامپ پالیسی وستایله. د ترامپ زوی ډونالد ترامپ جونیئر د خپل پلار کلک ملاتړ وکړ او دفاع وکړه چې پلار یې د کورونا وایرس د مخنیوي سره چابک ګامونه اخیستي دي او هغه په ډیموکراټانو تور پوری کړ چې د جو بایدن ولسمشري به ګډوډي، تاوتریخوالی او سوشلیزم ته لاره هواره کړي. د ریپابلیکن ګوند کنونشن پر ضد بیا ډیموکرات ګوند لخوا د خندا یو اشتهار هم چلیدلی. دغه کار تیرونه د ډیموکراټانو د کنونشن پر مهال ریپابلیکن ګوند لخوا هم شوی وو. د 30 سیکنډو په دغه اشتهار کې ویل کیږي چې RNC Republican National Chaos یا د ریپبلیکن ګوند قامي ګډوډي ته په خیر راغلی. د دغه سره سم بیا د شارلټ خار منظرونه خودل کیږي په اشتهارو کې وړاندې راځي چې ټرمپ د کووډ د تحریک د نوکریو د تباه کولو ناتواني او وژونکي ناسمې ادارې یا مس منیجمنت د لاسه زده کوونکو او استادان ځان ته پریښودل شوي. د دې ټاکنو په هکله تر اوسه پورې چې کومې نظر پوښتنې دي، هغه ښیي چې ښاغلی ټرمپ د خپل ډیموکرات سیال جو بایدن څخه شاته دی.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
امریکا دی وریډیو د نیم ساعت خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای
الکساندر لوکاشینکا د کال 1900 نوینه د بیلاروس منتخب صدر را روان دی. په بیلاروس کې تازه انتخابونه د اگست 9 تاریخ شوي دي. په دې کې هم خاغلی لوکاشینکا په لوی اکثریت کې د ووټونو غټلو داوا کړی دا او یو ځل بیا د ملک صدر منتخب شوی دی. د دې دعوا ده چې دا د 80% ووټونه اخیستي دي، خو د بیلاروس په زرګونو خلک د دې دعوا نه مني او د دې خلاف د احتجاج لپاره د بیلاروس لارو کوڅو ته راوتی دي. د دوی وینا ده چې په ووټونو کې ټګي ټوري شوی ده. د خلکو د احتجاج په جواب کې د ملک فوج ډیره چټک کاروایی کړې ده. دوی مظاهره چیان په ډیره ناترسای سره وهلي ټکولي دي او ډیر مظاهره چیان صحافیان او په زرګونو مخالفین نیولي دي. د فوج په کار روایه کې لک تر لګه سلور مظاهره کوونکي وجلې شوی هم دي. د انتخابونو نه پس د بیلاروس د حزب اختلاف د مشرانو ځینې دوه مشران د ملک نه تښتیدلي دي. په دوی کې زنانه صدارتي امیدواره سویتلانا هم شامل ده چې د خپل سیاسي لیکوال خاوند سرګیه د صدارتي انتخابونو نه د لری ساتلو په غرض په جیل کې د اچولو نه پس انتخابي میدان ته راوتی ده. احتجاجونه د بیلاروس په یو شمیر خارونو کې روان دي. سده پاسه یو لک خلکو د اگست په 14 تاریخ په مینسک کې یو تاریخي جلوس وکړو. دومره دوی جلوس په بیلاروس کې دین وړاندې چری هم نه ووته. په مظاهره کوونکو کې زیات کسان د وومن انوایټ نومي تحریک غړي دي. څوک چې د حکومتي فوجونو د خونړای کار روایا نه پس لارو کوڅو ته راوتی دي او د نیولې شو خپل خپلوانو او دوستانو د پریښودو مطالبه کوي. په مینسک کې د تیری هفتې نه داسې دنانه سړکونو ته راوتی دي چې سپین لباسي اغوستې وي او په لاسونو کې ګلونه وي. دا قسمه احتجاجونه په جرمني، پولند، بلجیم، یوکراین او روس کې هم شوي دي. په بیلاروس کې د شمو لانجمن انتخابونو خلاف د خلکو د راپورته کېدو نه ښکاره ده چې الکساندر لوکاشینکا د 15 کالو په خپل دورې حکومت کې د دوی کړامي او مشکلات ندی اوار کړی. نړیوالې برادرۍ د بیلاروس د خلکو حق اوریدلې او د خپل جمهوریت غوښتنو لپاره دوی سره ټینګ ولاړ دي. امریکای او د یورپی ملکونو مشرانو په بیلاروس کې په شبو انتخابونو سخت فکرمندی ښکاره کړې ده. دوی دا خبره په ګوته کړې ده چې دا انتخابونه صفا ستره نه وو. دوی د مظاهره کوونکو خلاف په حکومتي کارروایي او د صحافیانو په هدف کولو، په نیولې شوو کسانو په سخت تشدد کولو او د انټرنیټ په بندولو فکرمندی ښکارا کړی ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د پولند د خپلې اوسنۍ دورې په موقع ویل دي زموږ شریک مقصد د بیلاروس د خلکو مرسته کول دي. څوک چې د خپلې خود اختیاری او د آزادۍ لپاره هلی ځلې کوي، دا خلک هم هغه څه غواړي چې یو عام انسان غواړي، یعنی خپل دا حق غواړي چې دوی ته د خپل حکومت په خپل د غوره کولو حق ورکړی شي. په دې وجه مونږ د بیلاروس په قیادت غږ کوو چې خپلو عامو خلکو سره فراخ رابطې شروع کړي او دوی سره په هغو مطالبو خبرې وکړي کومې چې دوی نیولې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.